د میر مفتون په دې سندرې سره د موسیقي دری خبرونه پای ته ورسېده. اوس د خبرونو وخت را رسېدلی دی، د البته د خبري خبرونو وخت را رسېدلی دی. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي. زه صفي الله ستانکزی یم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي او د دوی نیمایي ډېره برخې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسې لوړپوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. له دې به هم خبر شي چې د سنګین ولسوالۍ بازار ته نږدې جګړه ځینو پولیسو ته په مرګ ژوبلي اوښتو سره ختمه شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې در اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول د پروسې غونډه جوړه سي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي سوی. او چارواکي وایي وسلوال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وزوانه شزه او یو سړی د نامشرو اړیکو په تور وژل دي. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې غونډه جوړه سي. د دې غونډې مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې د سیمې د 12 هیوادونو استازي ګډون کوي او د بحث تمرکز به په افغانستان کې د سولې او امنیت پر ټینګښت وي. د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې او له هغه وروسته د سیمې د هیوادونو په کچه څو ځله ورته غونډې جوړې شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي سوی او وایي په دې برخه کې به په دقت او له ښکېلو ډلو سره په مشوره ګام پورته شي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک صلاحیتونه او حدود معلوموي او پر متن به د ملي امنیت شورا په عمومي غونډه کې بحث کیږي. دغه ډاټ په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولس جرګې په دې اړه اندېښمنه ده او نن یې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل خپلې غونډې ته ورغوښتی دی. د ولس جرګې یو شمیر غړي بیا ټینګار کوي چې دا سند مخکې لاسلیک شوی دی او وایي چې ولسمشر باید په دې اړه له نورو سره مشوره کړی وای. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوسټو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د هلمند امنیه قومندان بیجان ملاخیل ازادي رادیو ته ویل چې پیښه تیر شپه د سنگین ولسوالۍ په بازار کې شوې ده. د یو بل خبر لمخې په بغلان ولایت کې د پولیسو عملیات پر مهال 9 وسلوال وژل شوي او 3 نور نیول شوي دي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د خاصو قطو قومندان جنرال اسد الله شرزاد ازادي رادیو ته ویل چې یاد وسلوال په مرکز بغلان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهال د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. او چارواکي وایي وسلوال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وزوانه شزه او یو سړی د نامشرو اړیکو په تور وژل دي. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي رادیو ته ویل چې یاد کسان تیر شپه د دې ولایت په مردیام ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو لخوا وژل شوی دي. هغه وویل چې شزه 15 او سړی 22 کال عمر لري. نوموړي زیاته کړه چې وسلوال طالبانو د وژل شوي ښځې او سړی جسدونه د دغه ولسوالۍ په مربوطات کې غورځولي وو چې نن سهار د دوی لخوا پیدا شول. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ایران د تیلو وزیر وای کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره وویني احتمال ست د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک د تیلو جوړول کم کړي. نن د مهر نیمه دولتي خبري اژانس لخلي د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګنه لخلي ویل سوي چې د اوپک د تولیداتو د کمولو پریکړه د ټولو غړي هیوادونو ترمنځ توافق ته اړتیا لري. د زیاته کړي چې په اوسنۍ حالاتو کې داسې نشکاره چې د اوپک د تولید کچه د تغیر وکړي. د جون میاشتې د 15 نیټې تر غونډې مخکې پیشنهادونه سوي چې اوپک باید تولید کم کړي ترڅو د نړۍ پر کچه د تیلو بیې لوړې سي. سعودي عربستان چې د نړۍ د زیاتو تیلو تولیدونکو هیوادونو څخه یو دی د نومبر میاشتې د اوپک په تیره غونډه کې د تولید کم مولو پر ضد پریکړه وکړه. د اوکراین په ختیځ کې د حملو له کبله د سون موادو د تولید د یوې فابریکې کار درېدلې دي. د سون موادو د تولید دا فابریکه د اوکراین تر ټولو لوی د سټیل د شرکت لخوا اداره کیږي. دا فابریکه په دونیتسک سیمه کې ده او پرون تر حمله لاندې راغلې ده. دغه شرکت دغه فابریکه نن پر خپل وپانه اعلان کړی دی چې د فابریکې کارونه به له هغه وروسته پیل سي چې د فابریکې ته د برېښنا رسول پیل سي. دغه برید په داسې حال کې سوی چې د پنځشنبه په ورځ پر دغه فابریکه د ډزو په پایله کې یو کارکونکی وژل سوی او دوه نور ټپیان سول. په پولند کې میلیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره راوتلي دي. د سروې له مخې په دې انتخاباتو کې هیڅ مخکښ کاندید نسته. اوسنی ولسمشر برونیسلا کومروفسکي له خپل محافظه کار سیاسي سیال انجی دودا سره یو برابر دی. نږدې وه چې دودا د مې د لسمې ټاکنې ګټلې وای خو 50% رایې ترلاسه نه کړې. که در څلويشت کلن دودا دغه انتخابات وګټي دا به په لسو کلونو کې لومړی ځل وي چې سیاسي مخالف ګوند به د ولسمشری ټاکنې ګټي. د کومروفسکي ګوند له تیرو اتو کلونو راهیسې د دغه هیواد چارې پر مخ وړي. په پولند کې صدر اعظم د حکومت مشر وي خو ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر وي. په بهرنۍ پالیسي کې د رایې حق لري، د قانون د ویټو کولو حق لري او د مرکزي بانک کنټرول یې په لاس کې وي. د نننی انتخاباتو اخري نتایج به د مې په 25مه خپریږي. او د شدینه فعالانو یو لوړ پوړی ډلې د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ د تر غیر نظامي سیمه تیرې سوي دي او د سولې او ثبات غوښتنه کوي. د 1500 هیوادونو د ښځو دغه 10 کسیزه ډله د ښځو او نارینه وو د سیاسي او ټولنیزو حقونو د برابرۍ او مساوات پلوي. امریکایي فعالې ګلوریا سټاینمن او د دوه نوبل جایزه ګټونکو شدینه فعالانو په مشرۍ جوړه سوې ده. دې ډلې ته د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنځ په شو د تک اجازه نه ورکول سوي خو دوی وکولای سو چې په بس کې له شمالي کوریا څخه جنوبي کوریا ته ولاړ سي. د فعالانو هغه انتقادونه رد کړل چې وایي دوی د شمالي کوریا په غوښتنه له دې ځایه تیر سوي وي ځکه چې دوی په دې هیواد کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو موضوع ته پام ونه کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل دا خبرونه د ازادي راډیو پر وی پانه هم کتلی ولستلی شي پاته د ازادي راډیو ټکی اورګ. زموږ په لومړي راپور کې چې اسدالله لودین جوړ کړی او چې د افغانستان د ملي امنیتو ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی.
د ملي امنیت ممریاست وای چې دغه سند لا نهایی شوی نه دی او د عملی کېدو لپاره به د ملي ګټو او بهرنی سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي.
لایسای سره دغه سند د ډیرو جزئیاتو لپاره لمغ سره وسی. د اسیا زړه هیوادونو استنبول پرسیل وړپوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. دا غونډه د افغانستان لخوا حکمت خلیل کرزی مشري کوي. په هلمند کې د سنگین بازار ته نږدې جګړه اوس وخت درېدلې او 15 پولیس پکې وژل شوي دي. دا به هم وری چې د افغانستان د بهرني سیاست په اړه باندې نن په بهرني چارو وزارت کې یو کتاب مخکتنه وشوه.
کتابی که پیش روی شماست یک دریچه است برای ورود به سیاست خارجی افغانستان از عینک افغانستان، نه از عینک پاکستان و ایران و سایر کشورها.
تا دوی مینیمه ایدیره برخه د روختی آجون ستمنی پروگرام تا زنگلی شوی. لومړی راپور د خبرولو وخت را ورسید. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاري د رښتینی همکاري او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو دا سند ګونګ بللی او ویلي چې په دې اړه باید ولسته وضاحت ورکړل شي. تفصیل د اسدالله الدین په دغه راپور کې.
له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک په اړه د ملي شورا سیاسي او جهادي سیرو او عام خلکو لپاره لپسې اندېښنو وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست د دې سند په اړه وضاحت ورکړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه سند لا نهایی شوی نه دی او د عملی کېدو لپاره به د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدود باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست بهرنۍ چارو وزارت، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوری ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې وه. د جمهوری ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلي و چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمیر ملاتړي یې بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورنۍ امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی و. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونې کې
د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو ټکی اورګتا ورشه او د ازادي راډیو ټول خبرونې د خبرونو راپورونو په شمول هلته اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي په بخښنې سره د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسی لوړپوړي مشران سبا په اسلام آباد کې غونډه لري. دا غونډه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ جوړه شي. د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پروسه په سیمه کې په تیره افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په هدف ګډې هڅې او په دې برخه کې همکاري جلبوي. دا چې سبا په اسلام آباد کې په دې غونډه کې څه کېږي او څه پکې تعقیبېږي، اسدالله لودین په دې اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ لودین صاحب.
ډېره مننه ستانه ځای صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. سبب په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو ګډه ناسته جوړیږي. د دې غونډې مشري د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې حکمت خلیل کرزی په دغه غونډه کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر کوي. ښاغلی مستغنی ویل چې د دې غونډې د جوړېدو هدف دا دی تر څو د آسیا د زړه هیوادونو استازي راتلونکې پنځمې غونډې ته آمادګي ونیسي. د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې عمومي غونډې ته چې هغه غونډه به د آسیا د زړه هیوادونو د غړو د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران کوي او دا غونډه ټاکل شوې د نومبر په وروستیو کې جوړ شي. دا کومه غونډه چې سبا په اسلام آباد کې جوړیږي دا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې عمومي غونډې ته د آمادګۍ غونډه ده. دا چې په دې غونډه کې نور څه مسایل مطرح کیږي، د دې غونډې د جوړېدو هدف څه دی، په دې اړه به د ښاغلي مستغنی لنډې خبرې واورو.
و هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات ارشد پروسه استانبول یا قلب آسیا است که فردا یکی از نشست های مقامات ارشد است که به خاطر اتخاذ آمادگی بهتر برای نشست وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول که قرار است در اواخر ماه نوامبر سال روان میلادی و یا هم اوایل ماه دسامبر سال روان میلادی در اسلام آباد جمهوری پاکستان برگزار شود.
باید وایم چې په کابل کې د اسلام آباد سفارت هم د ویلامې په خبرولو سره د دې غونډې په اجنډا باندې رڼایي اچولې ده. په کابل کې د اسلام آباد سفارت ازادي راډیو ته په ورسته ول شوی خبر پانه کې ویلي چې د غونډه چې د ویورز لپاره جوړیږي په دغه کې به د آسیا د زړه هیوادونو د 1200 غړو هیوادونو استازي، د غرض د 1400 مرستيالو یا ملاتړو هیوادونو استازي او د 1200 نړیوالو او سیمایزو سازمانونو استازي ګډون کوي. بعد ویم چې د استانبول پروسه یا د آسیا د زړه هیوادونو پروسه په 2019 میلادي کال کې پیل شو او له هغه وروسته څلور عمومي غونډې کړې دي او د اسلام آباد غونډه چې په راتلونکي نومبر کې جوړیږي او سبا د چمتووالي غونډه ده، دا به د دې هیوادونو پنځمه عمومي غونډه وي چې جوړیږي. په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کیږي.
علي اسدالله الدين کورودان ژوندۍ اوسه و مریدل چې سبا ته په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د غړو هیوادونو ځینې مشران سره کینی او د پنځمې عمومي غونډې لپاره د تیاری خبرې کې البته د استانبول پروسې اصلي غونډې او اصلي اجنډاوي په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات راوصولو لپاره د ګډو هڅو او همکاري جلبول دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه او اف ام 1315 باندې خبرونه کوي. قدرمنو اوریدونکو، په هلمند کې نن د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه وشوه. اوس وخت دا جګړه ختمه شوې او ویل کېږي چې 15 پولیس پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغه پولیسو د مرګ ژوبلې خبر د امنیه قومندان هم تایید کړی دی. وربشو هلمند ته زموږ خبریال الیاس دایی هم اوس د ټلیفون په کرښه له موږ سره دی. ښاغلی دایی، ستړي مشي، بخیر راغلی. دغه جګړه څومره ساعت روانه وه او څومره درنه جګړه وه دغه؟
سره زه چې تاسو اوردین ته سلامونه وړاندې کوم. ولکې د جګړه غرمې ته نږدې، یعنی چې تېره شپه پیل شوې وه، ناوخته تر نن غرمې نږدې پورې دوام درلود او جګړه ولسوالۍ ته نږدې د بوستانځوی اکثره د سنګین د حوزې پر یو شمېر پوستو باندې چې بېخي د سنګین بازار ته نږدې په عادې ته سیمه کې موقعیت لري پر څلورو پوستو پیل شوې وه. او موږ چې د څارواکو سره خبرې کړې دي، یوازې امنیت قمندان موږ په دومره ویلي دي چې په دې جګړه کې 15 پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. البته په دې سیمه کې ټلیفونونه شبکې کار نه کوي او تړنې کولی را لحظه د خلکو سره خبرې وکړي، مګر ځینې سرچینې وایي چې جګړه شدیده وه. وسلوالو د دې حملې په ترڅ کې له ډېر درنو وسلو کار اخیستی دی.
دا جګړه څه ثابتوي؟ چارواکي څه وایي چې یو ځل بیا مخالفین په هلمند کې ځای پر ځای شوي او بیا خو به د درنو جګړو عملیاتونو تیاری نه لري؟ که څنګه دوی چارواکي څومره اندېښمن دي د دې جګړې په خاطر چې نن شوي؟
موږ په روانه اونۍ کې د مساکلا ولسوالۍ د سقوط په اړه د مساکلا د چارواکو او خلکو د نظرو اړوند یو راپور درلود چې تر هغه وروسته امنیه قمندان خپله وسطتلا مساکلا کې په عملیاتو بوخت دی او ویل کېږي چې زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې له ځان سره د مساکلا د امنیتي ساحې د پراخوالي لپاره بیولي دي. نو ځکه وسلوالو په سنګین ولسوالۍ کې چې وضعیت یې د تېرو څو میاشتې راهیسې سره د دې چې هلته د ذوالفقار په نوم عملیاتو هم وشول، وضعیت هلته خراب دی. وسلوالو ویل کېږي چې د مساکلا پر ځای چې امنیتي ځواکونه
مخالفینو د مرګ ژوبلې په اړه هم څه خبرونه شته؟ دوی څه دعوی کوي چارواکي چې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې؟
بله، هو د هلمند کې د میر اردو د بوتو کله څنګه مروان کله اردو څخه څو شېبې وړاندې یو رسېدلي خبرپاڼه کې راغلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې د میر اردو د اساکرو لخوا یا د افغان ځواکونو د ګډ غبرګون لخوا د ملا نفرت په مشرۍ یو اتکسیز ګروپ خپل ملا نفرت کې شامل دا وځل شوی دی او درې نفره ټپیان دي. البته طالبانو هم د دې جګړې په اړه د تلفاتو او مرجوبې دا کړې ده. سره څه دي چې 15 پولیس او افغان ځواکونه موجود دي او ډېر لږ څه پیل کړي، خو دا دولتي کسان دا خبره نه مني.
بله، په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی کور ودان و موریدل چې د سنگین بازار ته نږدې د تیر شپې نه پیل شوې جګړه اوس وخت درېدلې، خو یو شمېر ملي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او چارواکي دا کوي چې طالبانو ته هم د هغوی د قومندان په شمول مرګ ژوبله اړولې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري های منطقي د کتاب مخکتن وکړه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو بهرنیانو ته د افغانستان د بهرني سیاست په پیژندنه کې دا کتاب ډیر مهم وبللو او ویل چې دا کتاب د هیواد د بهرني سیاست په اړه په ټوله معنا یو افغاني لیدلوری دی. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د ریاست په وینا دغه کتاب د یو لسو څیړونکو په زیار د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. نور حال د اجمل تورمن په دغه راپور کې سره ورو
سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری منطقی په دغه کتاب کې د افغانستان بهرنی سیاست ته د افغانانو له عینکو کتل شوی، نه د ایرانیانو او پاکستانیانو له عینکو څخه. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د یک شنبه پورې د یاد کتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړي. خاغلی تمنا وویل
اگر خارجی‌ها می‌خواستند درباره افغانستان
که چیرې بهرنیان غوښتل چې د افغانستان په اړه مطالعه وکړي، نو پاکستانی، هندی او ایراني کتابونه به مطالعه کول. خو کم کتاب چې ستاسو مخ ته ایښی د افغانستان بهرنی سیاست ته د ننوتلو کړکۍ ده، نه د ایران، پاکستان او نورو هیوادونو لاینه کوڅخه.
پاکستان او ایران او سایر کشورها
دغه کتاب چې اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز لخوا چاپ شوی، یو لسیډونکو د تیر یو کال په موده کې پرې کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بودیجوي او تخنیکی ستونزو سره سره د کتاب چاپ او مینوالو ته وړاندې شو. د دغه وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي کتاب د مخکتنې په غونډه کې حاضر وو، د څېړونکو ډلې له کار او هڅو یې ستاینه وکړه او یاد کتاب یې بهرنیانو ته د افغانستان د بهرني سیاست په پیژندلو کې ډېر مهم وګڼلو. خغلی عاطف مل د افغانستان اوس مهال بهرنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر بدل شوی او بللو، او وی ویل چې اوس مهال دغه هیواد د نړیوالې ټولنې یو ویاړلی غړی دی.
اوس مهال د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې او د افغان ولسمشر د لارښوونې او د هیواد د بهرنی سیاست د پوهانو په هڅو سره الحمدلله افغانستان په ټولیز ډول د طالبانو او کورنۍ جګړو د تیارو له انزوانه راوتلی او د نړیوالې ټولنې یو ویاړلی غړی دی. دا رول ورځ په ورځ پیاوړتیا په حال کې دی.
د یادونه ده چې د سیاست خارجي افغانستان در سپهر همکاري منطقي د مخکتنې غونډه په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د کتاب اونین منزل کیږي. کارپوهان وایي د ورته با کیفیت کتابونو چاپ کولای شي له یوې خوا د افغانانو د لوستند ماته او په دې برخه کې د اړتیا او تشډک کړي، او له بلې خوا په دې توګه د فرهنګي رغل مخه هم نیول کیدای شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت تازه دی رادیو ته غوږ چې په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او FM 1315 باندې خبرونه کوي. اوس به هم راشو د پکتیکا له ولایت څخه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل را لېږل شوی راپور ته. د پکتیکا پوهنتون محصلانو تیاری څرګند کړی چې تر دې وروسته به په منظمه توګه د جګړې ټپیانو او هغو بیمارانو ته چې د وینې د کمیدو ناروغي لري وینه ورکړي. د دې کار تنظیم د پکتیکا پوهنتون اداري او د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست په ګډه پر غاړه اخیستی دی. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پکتیکا پوهنتون سلګونه محصلان چمتو شوي تر څو د اړتیا پر مهال په منظم ډول په یاد ولایت کې ټپیانو او نورو اړمنو کسانو ته مینه ورکړي. دا پروګرام چې د پوهنتون د محصلانو او د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست لخوا برابر شوی، محصلان به د وینې د بانک سره مرسته کوي او په دې توګه به په بیړنیو پیښو کې د ټپیانو د وینې د اړتیا مسله حل وي او هغه ناروغانو سره به هم کمک کیږي چې د وینې د کمولو ناروغي ولري. د پکتیکا پوهنتون یو تن استاد فدا محمد محمدی وایي چې
دا چې وینه موجوده نه وي او یا څوک موجود نه وي چې وینه ورکړي، نو د هغه لپاره د پکتیکا پوهنتون محصلین وینه خپل وینه د هغو غریبو خلکو
سلګونو ټپیانو ته وینه ورسیده.
تیر د روزی په میاس کې د ورګون په یو پیښه کې تقریبا یو سلوونه پر مجو تاس شهیدان ور سلاو نفر د مجو د تاس زخمیان، هغه زخمیان چې دلته را ورسیدل مج د وینې کمبوت نه درلود درلودو بل پیشه دی اخیلو وسوا دی وینی دی ورکولو پلین کی زینو اغه څوک اغه دغه محصول هم دغه د استاد
د پکتیکا په انتونی او تن محصول شیر عالم هم په خپل خبرو کې پدی خوخي او خوده چې دی وینی دی ورکولو لار دی او بل ارمن او ټپی هیوادوال جوان شغوري
موږ ډیر خوشاله یو چې د سی پرګان جوړ شوی د مسلمانانو دی خپل دی افغانستان دی وطنوالانو ژوند وژورو موږ چمتو یار وخت موږ وینه ورکولې نور ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې باید ټول مسلمانانو ته وینه ورکړي خپل افغانانو ژوند وژغوري
د پکتیکا مرستیال ولی عطاولا فضلی د محصلانو او پهنتون د ادارې دا به ساره کوم واستایه د پیاد ولایت کې د وینې د بانکونو د جوړولو اړتیا په ډاګه کړه او له خلکو یو وغوښتل چې د دا ډول بشر دوستانه حرکتونو سره پراخه مرسته وکړي
او وینه چاله ورکول شي هغه د جګړو ټپیانو ته ورکول شي کینسر مریضان د ولادت ورکوونکي میندې همداسې نور ډېرې کټګورۍ دي هغې ته وینه ورکول کېږي او د هغوی ژوند ژغورل کېږي نو دلته بیا ډېره اړینه ده چې د وینې بانکونه موږ ولرو او داسې داوطلب ځوانان هم ولرو رضاکاره ټولنې هم ولرو تر څو دغه مشکل هم حل کړي
د یادولو ده چې د پکتیکا پوهنتون د ادارې لخوا د سلګونو محصلانو یو نوملړ ترتیب شوی او په کې تر ډېره د محصلانو د وینې ګروپونه هم معلوم شوي چې د اړتیا پر مهال به د عامې روغتیا ریاست د وینې بانک سره مرسته کوي
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
د خبرونو د اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ ته ورشي او همدارس د فیسبوک باندې خوخول مهروي facebook.com/azadiradio پته ده اوس به هم را شو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته کتنه البته باید وورو چې اسدالله لودین دغه کتنه کړې ده د نن چاپ مطبوعات اکثرا د سولې اقتصاد او امنیت په اړه باندې مطالب لیکلي دي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په هیواد کې کړکیچن اقتصادي حالات او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي افغانستان ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې اقتصادي ګواښونه لا پسې جدي کیږي په سر مقاله کې راغلی چې د حاجیګک په کان باندې د هند پنګونې درول هم پر اقتصاد منفي اغیز کوي او لامل نه امنۍ د حکومت بې غوري او د قرارداد په تخنیکی برخه کې نه پرمختګ دی د ورسپانې په سر مقاله کې لیکل شوی چې د هیواد اقتصادي وضعیت په سیاسي حالات پورې تړلی او حکومت باید په هر سیاسي موضوع کې په احتیاط ګام پورته کړي ملیارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې ویلي اقتصادي نظام سقوط ته ما پرېږدي په سر مقاله کې راغلی چې ناامنیو او د حکومتي چارواکو بې غوريو لتیر یو کال راهیسې اقتصاد ډیر ټکنۍ کړی او د هیواد اقتصاد مصرفی بڼه غوره کړې ده د سرمقالی لیکوال د بهرنیو اسوارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا کار تر ټولو زیات د ټولنې بیوازله او کارګرې طبقې ته زیان رسوي همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو افغان پلاوی له طالبانو سره په چین کې غونډه کړې او زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې د آی اس آی مشر هم حاضر وو په مطلب کې د زینو سرچینو په حواله لیکل شوی چې دا غونډه د تیرې چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو شوې او د دفاع وزارت کاندید وزیر او د سولې د شورا په خوانی چارواکي معصوم ستانګزي هم ګډون پکې کړی ویسا خپلواکي ورسپانې بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د عام ولس بې خبري د منلو نه ده په مطلب کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا د مشر پرونی خبرو ته اشاره شوی او لیکل شوی چې د حکومت د نننه یو شمیر کړی د سولې د ټینګښت مخالفت کوي او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې حکومت د ملي مسایلو په اړه هر ګام د جهادي شخصیتونو او نورو مشرانو تر سلا مشورې وروسته اوچتوي په سر مقاله کې راغلي چې حکومت سوله او امنیت خپل لومړیتوب بولي او د همدې هدف لپاره یې په سیمه ایزه کچه هڅې پیل کړې دي په سر مقاله کې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک اړتیا هم له تروریزم سره مبارزه او د سولې ټینګښت خودل شوې دي
ازادي راډیو د خبری راپورونو د خبرېدو د خبرونه همدلته ختميږي البته د یادونه ورده چې په دې خبرونه کې مو ځینې مهمه خبري ورې دي له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت څرګندونی چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مساوده په اړه وضاحت ورکړي البته دوی ویلي دي چې دغه تفاهم لیک تر اوسه پورې ورسته شوی نه دی او خپل ولسمشر د تفاهم لیک په چوکاټ او متن باندې کار کوي د سړي وادونو د استنبول پروسې د یوې
تیاری غونډې په اړه مهم راپور اورید چې تمه د سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري په ګډه سره داسې یو غونډه رهبري کړي چې تمه ده په هغې کې د آسیا د زړه هیوادونو استانبول پوسې د پنځمې عمومي غونډې لپاره تیاری ونیسي. دا پنځمه عمومي غونډه به په پاکستان کې وشي. البته کېدای شي دغه غونډه په نومبر میاشت کې ترسره شي. د استانبول پروسه د افغانستان او سیمې لپاره د سولې او ثبات د اصولو لپاره ګډې همکاري او هڅې جلبوي. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دي. سید کمال شاه عارف تور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ناجیه صافی سره.
ټاکل سوی سبا د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې غونډه جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم تر اوسه نه دی نهایي سوی او وایي په دې برخه کې به په دقت او له شکیلو ډلو سره په مشورې ګام پورته شي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوسټو د وسلوال مخالفینو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. چارواکي وایي وسلوال مخالفینو په جوزجان ولایت کې وځوان شزه او یو سړی د نامشروع اړیکو په تور وژلې. د ایران د تیلو وزیر وایي کله چې په جون میاشت کې د تیلو تولیدونکو هیوادونو سره ویني احتمال شته د تیلو تولیدونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپیک د تیلو جوړول کم کړي. د اوکرين په ختیځ کې د حملو له کبله د سون موادو د تولید یو فابریکه کار درېدلې دي. د سون موادو د تولید د فابریکا د اوکرين تر ټولو لوی د سټیل د شرکت لخوا اداره کیږي. په پولند کې ملیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره وتلې دي. او د شجنه فعالانو یو لوړ پوړی ډله د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ تر غیر نظامی سیمې تیر سوي ده او د سولې او ثبات غوښتنه کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي د دولت لخوا د حق العبور په نامه د مالیه د لوړولو لپاره اندیشنه لري. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزی وای د وزیرانو شورا د قوانینو کمیټې نن د حق العبور مالیه د مالیه وزارت د وړاندیز لمخې دی وی افغاني څخه 2 افغانیو یعنی 200% لوړکړه
پر ټیلو باندې د سرات یا د حق العبور پیسې اضافه شولې. موږ اوس خپل 3.8% افغانانو دولت ته ټیکس ورکوو سرات
جوړور لپاره دا 1 میلیارد تجربه کړي. الکوزی وای چې په دې پریکړه باید له سره غور وسی ځکه چې د موادو په بیو اغیزه کوي. د بامیان چارواکي وای په دغه ولایت کې د باغداري د وجې په هدف به د شاوخوا 4 ترن یلګیو د کښینولو یو پروژه پلی کړي. د دغه ولایت د کرنی رئیس انجنیر طاهر عطایی ازادي رادیو ته ویل په بامیان کې د باغونو شمیر کم دی او یوازې په 2 ولسوالیو کې د مڼو او زردالو باغونه ست. چارواکي وای د نیالګیو د کښینولو دغه پروژه د اغا خان بنسټ لخوا د 24000 ډالر په مالی لګښت پیل شوی ده. دوی ویل د سره به په بامیانو کې د بزګرو اقتصادي وده شاو د تازه میوه حاصلات زیات شي. او د نورستان سیمه چارواکي وای په دغه ولایت کې د امنیت لامل د لرګیو د برخي یو شمیر صنعتکاران له دغه ولایت څخه تللی او د لرګیو صنعت اوس په نورستان کې د لمنځه تلو په حال کې دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په نورستان کې د لرګیو صنعتکاران د امنیت سربیره د کاري زمینو او د دوی جوړسوي شانو ته د بازارونو نشټون لامل پاکستان یا نور ولایتونو ته تللی دی. شاغلی عبدالقیوم وای اوس دوی هڅه کوي د یاد صنعت د بیرته ژوندي کولو لپاره په مرکز پارون کې د لرګیو صنعتکارانو ته ځای او د کار د وسایلو د برابرولو په هدف مالی منابع پیدا کړي.
یو قانونو نامنه یو هغه صنعتکاران چې خالص نورستان کې کار کول هغه خلک د افغانستان په مختلفو ساحو کې خواروواره کړي دي. د هغوی بیرته راټولول او هغوی ته نورستان مرکز کې د کار یو زمینه برابرول او هغوی ته ځای برابرول بیرته د هغوی د صنعت د خرڅلاو دپاره زمینه برابرول دا زموږ پلانونه دي.
شاغلی عبدالقیم وای له دې مخکې له دغه ولایت څخه د لرګیو څخه جوړ حکاکي سوي او انتیک شیان بهر هم استول کېده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني، یو یورو پنځه شپږ افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاوند د نوي افغاني، یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځه اتیا پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغاني شل پوله، زر ایراني تومان ولس افغاني پنځه اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ اویا افغاني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، نجیه سپایم او تاسو ته د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته هرکلی کوم. د خبرونه د وینې لوړ فشار ته ځنګړې شوې ده. روغتیایی کارپوهان وایي چې د وینې لوړ فشار په نړۍ کې د مړینې اصلي لامل دی چې هر کال د نږدې نه میلیونو کسانو ژوند اخلي. د نړیوال روغتیایي سازمان د معلوماتو په اساس په نړۍ کې له یو میلیارد څخه زیات کسان له دې ناروغۍ څخه رنځوړي، او له هرو پنځو کسانو څخه دوه یې په دې ناروغۍ اخته دي. د وینې فشار د زړه، مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یوه څرګنده بېلګه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې په اساس پنځه دېرش سلنه وګړي په دې ناروغۍ اخته دي، او دا ناروغۍ د نارینهوو په منځ کې د اتلس سلنې او د ښځو په منځ کې د څوارلس سلنې مړینې لامل کیږي. دا چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه وکړي، او نور مسایل به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدي سره وڅېړو. نو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه تاسو
دوستانو لخبرونی سره د اړیکو نیولو لپاره په کابل کې زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره مو ده 0922255. دوستانو تیره اونۍ په نړۍ کې د وینې د فشار نړیواله ورځ وه، او هر کال ډیری خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب احمد زی به موږ ته ووایي چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي.
مننه. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وینې فشار ناروغۍ یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي پې اخته کیږي. په عمومي صورت سره د دې عوامل څه دي؟ په پنځه نوي فیصده، یعنی په هر سلو کې په پنځه نوي پیښو کې د دې عامل څه دی نه معلومیږي. اما چون د وینې فشار کم ځانګړی عرض نه لري چې خلکو ته وښي چې فرضاً اوس دغه تکلیف ماته پیدا شوی، نو شاید دا د وینې د فشار د قبلی عادي ژوند ته ادامه ورکوي. حال دا چې د وینې فشار لري، او هغه ورو ورو د دوی د رګونو د تخریب سبب ګرځي، نو زیاتره خلک مراجعه نه کوي، چې هغه هم په دې د فیصدۍ په کچه باندې غټ تاثیر لري. خو په عمومي صورت سره په پنځه نوي سلنه خلکو کې، د نوي نه تر پنځه نوي سلنه خلکو کې، د دې ناروغۍ عامل نه معلومیږي، او ورو ورو په دوامداره حالت سره د وینې د فشار په ناروغۍ اخته کیږي. خو کوم خلک چې په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي، داسې ما ویلې عامل یې معلوم نه دی. اکثریت خلک داسې چې یا فامیلي تاریخچه په کور کې کوم بل څوک مشرانو کې د فشار په ناروغۍ باندې اخته وي، همدارنګه وزن د خلکو معمولا زیات دي، د شکرې ناروغۍ ورته زمینه برابره وي، او په پنځه فیصد خلکو کې داسې ځانګړي یو عامل پیدا کیږي چې هغه د وینې د فشار سبب ګرځي. معمولا دا ځوانان ماشومانو کې چې کله د وینې فشار پیدا کیږي، نو بیا موږ د هغه عواملو څېړنه کوو، تر څو په دې کې ځینې ولادي ناروغۍ دي چې د وینې رګونو کې فرقي په هغې وجه باندې د وینې فشار پیدا کیږي، همدارنګه د پښتورګو په ناروغۍ کې د وینې فشار پیدا کیدلی شي. او
دا غوریدونکو نظر اخلو چې دوی کومه پختنه لري فکر کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. فرجان جو
خیر درمن میرا پنیو که ځان معرفي کوي. میرا پنیو که ساسی کوي غورو
اندام سره دې شي دا چې دوی څه ځم کې ا څنګه نه هنده د ډاکټر محترم نه نه جګین کو جین چې زال وخت نه هم دا مخامخین ک چیرین اس چې بیا ولا سما نو پر سترګو یې تورش کړه چې اوس زه ډیر زیات درن کار کوم، د مزایکو کاروبار کوم، نو تر نه مخه نه مشتي دي چې یې سوال ده چې ناس یې ولا سم پر سترګو یې تک یو دفتر را تو می داخل می بینی لور پیشار سر یا پیشار سر تالیف لری که دفتر سای مفران یو توسیه را تو می کرد تپش
یو
پختنه مخکې دی نه کومه دوا خو نه خورئ که نه صحیح ده مو جواب بدرکو اصلاً دی ورور سے زابل نہ پختنہ کرو دی ویل سکل منگا دی ناس دی حالت نہ ولاڑ حالت تو دی گن سر ربا نکر جو پستر گ تورش پر دا اصلاً دی وین دی کم فشار دی وجنا کی دسی زک زکل دی ناس پہ حالت کی سکم دی وین فشار ساتل کی گی او دماغ دے پار دی کم دی وین فشار ضرورت دے ہاگ ضرورت یہ کم وی نکلا سے انسان ودری گی د وینې فشار ضرورت دماغ ضرورت لري چې په لوړ فشار باندې وینه حاصله کړي نو چون په دغه وخت کې د وینې فشار د فتنجګي کینه نو دلته په سترګو باندې تورش پر راځي اکثره دا په هغه وخت کې کله په خې د پقات شوی حالت کې چون د ضرورت د وینې راتګ چې بند شوی نو هغه ترګونه قات وي چې کله بیا دا رګونه ترې خلاصيږي نو وینه ښکته د پښو طرف ته لاړه سي او بیرته د زړه طرف ته زیاته وینه نه راځي نو دا کیږي نو یو توسې مې ورته دا ده چې د غرور د پښو په سر څه کومه ناسته ده دغې نه ډډه وکړي او کله چې ودرېږي نو په کلاره ودرېږي او یو څه شي باندې تکیه وکړي د ودرېدلو په وخت کې نو دې سره به دا تکلیف کوي او دا ښه خبره ده یعنې یوازې دپاره د بل هر چا دپاره چې د وینې فشار دی یو ځل د ډاکټر په واسطه باندې معاینه کې تر څو ګرځي د وینې فشار څومره دی اما دا اکثره وخت دی کم فشار دی وجنه کیږي بعضې ډېرې نادرې ناروغۍ د لوړ فشار دسې دغسې کیږي په هغې کې هم کیدای سي اما هغه ډېر کم او نادر دي شاید د وینې د کم فشار په وجه او د عادت کې که تغیر راولي انشاءالله ښه به سي
ډېره مننه دا اوس یو اورېدونکی لرو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ده وعلیکم السلام
وخه ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا و چې دا د وینې لوړ فشار له روحي مریضې سره هم څه تړاو لري کنه
ښه اتمن ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې ډاکټر صاحب ویل کیږي چې په افغانستان کې نامنه یو جنگي حالات هم د خلکو ژوند نرم کړی او داسې ویل کیږي چې روحي فشار ذهني فشار هم د دې یو لامل دی د تر کومه ده پوری دقیقه ده
د سې ډیر څېړنې وسې په نړۍ کې او په هغه کې د سې خودل کېدا چې روحي فشارونه د وینې د لوړ فشار سبب کېدلی شي او دا حقیقت هم لري خو کوم فشار چې زیات ضرر رسوي او مشکل جوړوي او دوامدار کیږي د هغه ډول فشار په منځ سره وړل کې د روحي فشارونو دومره رول نشته اما یو خبره ده چې اوسوک فشار ولري د فشار ناروغي ولري د وینې لوړ فشار ولري او په دې وخت کې کوم روحي تشویش ورته پیدا کیږي او په دغه وخت کې د فشار په انی شکل سره لوړ زی او دغه لوړ تل د هغه خلکو د پاره چې د وینې د فشار تکلیف لري ډیر خطرناک واقع کیدای شي بل خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې دا ډیره مشکله ده د سوال د جواب وي او چې آیا په افغانستان کې دغه د روحي فشارونه جنگونه دا د وینې د خلکو د وینې د لوړ فشار سبب سوی دی او که نه اصلا دا د خلکو مراجعه ډاکټرانو ته ډېره سوې ده او تشخیص کیږي د وینې د فشار ناروغي یو د هغه ناروغۍ نه ده چې د دې تشخیص په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر کم دی ځکه تاسو ته د انګلستان خبره وکړم په انګلستان کې په هرو سلو کسانو کې 50 کسان چې د وینې لوړ فشار لري یعنی په هر سلو کسانو کې چې د وینې لوړ فشار لري په دې کې 50 یې هیڅ تشخیص شوی نه دی په هر سلو کې 50 کسان هیڅ تشخیص شوی نه دی یعنی په هر دوه کسانو کې چې د لوړ فشار ناروغي لري په انګلستان کې دوی یو نه دی تشخیص شوی یو تشخیص شوی نو شاید د دې ناروغۍ واقعیت د دې نه فوق العاده زیاتې د سوپر مونږ نن د هغې تخمین کوو
بلې د عواملو په اړه بیا هم راشو خو محمد رسول پکتیا ولایت نه په لیکه کې دی السلام علیکم
وعلیکم السلام خورګانې ښه جوړې
ډېر زیاته مننه مهرباني وکړئ
بس مننه خبره دا ښه ده چې زه دا سر مې دروند وي او داسې نورمال غوندې تبه مې وي ټول درد کوي چې دا د فشار علامه ده که بل څه مرض ده ډاکټر صاحب نه ما دا سوال ده
ښه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکړي مننه لتا سی مهرباني وکړه
ورور ویل چې د ما سر دروند دی او تبه مې د اصلن رو رات سده چې کله چې تبه راځي نو د ډیر بي سار یا عوامل دي ډیر زیات شمیر عوامل دي نو ښه خبره ده چې تاسو د تکلیف خصوصا ک دوامدار او د ډیر وخت نه راځي نو ضرور خبره ده تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ ترسو معاینات هم تر سره سی خصوصا کله چې تبه په کمه درجه باندې دا د یوې پټ ناروغي چې په بدن کې د هغې نښه ده نو د هغې د تشخیص لپاره ضروري خبره دا ده چې ډاکټر ته ورسئ.
بلې ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ناروغي چې د چپه خوله وژونکي په نامه یادیږي سرګند نښې څه دي؟ زیاتره اوریدونکو هم دغه سوال نه وکړي.
عمومي صورت سره د وینې فشار لکه ما مخکې ورته اشاره وکړه هغه ناروغي ده چې په دې کې کوم ځانګړي نښې نښانې په بدن کې نه لیدل کیږي او شخص د وینې فشار لري. د وینې فشار به په یو شا کې ډیر لوړ وي او هیڅ نښه به د ځانه نه ښیي. همداسې په ځینې خلکو کې بیا داسې وي چې د وینې د ډیر د فشار د لږ جګېدو سره د عادي جګېدو سره دوی ته تکلیف پیدا کیږي. بعضې خلکو ته سردردي پیدا کیږي، کم شمېر خلکو ته څوک چې د وینې فشار لري، او دغه سردردي معمولا نښې داسې چې شاته د سر په ورستۍ برخه چې ده په دغه برخه کې درد پیدا کیږي. که د وینې فشار ډیر لوړ سي نو بیا په هغې وخت کې ځینې ستونزې د زړه د ناروغیو په شکل باندې چې نفس تنګي پیدا کیږي، د زړه د سینې درد پیدا کیږي، او همدارنګه په دید کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه د ډیر لوړ فشار نښې دي چې کوم وخت کې مریض ډیر عاجل باید په شفخانه کې بستر سي او تداوی وسي، هغه یعنی د وینې د فشار هغه خطرناک ترین حالت دی. اما په عامه توګه باندې په اکثر خلکو کې هیڅ نښانه لیدل کیږي.
قیس پښتون، مهرباني وکړئ. السلام علیکم قیس پښتون، موږ غواړی ښه د دوی لیکه لکه چې پریشر لمک سره. ډاکټر صاحب، په طبي ډول د وینې فشار لوړ او یا ټیټ اندازه څومره ده چې له هغه نه زیاته شي نو باید ډاکټر ته مراجعه وشي؟
اصلا که خبره ده چې هر څوک چې هر ځل ډاکټر ګوري او عمر دې شلو کالو نه زیات نو بیا باید د وینې فشار غلطه چک کړي. هر ځل چې ډاکټر ته مراجعه کوي
په بخښنه سره ډاکټر صاحب توخي زابل ولایت نه پلیکا کې چې ډیر منتظر پات شو بیا ودی پختنی تر شو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم توخي صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام کو کول مخ کې تاسو او د غوري راډیو کول کارکونکو خپل د مينې د سلام وړاندې.
وعليكم السلام. مهرباني کا کومه پختنه لري ډاکټر صاحب نه؟ استاد محمد
پختنه ده چې د وینې لوړ فشار او ډېر وخت دا چې پیښیږي او تاسو خلکو ته او هغه عمر یې جګي په هغو کې پیښیږي، ولې کوچنیانو کې نه پیښیږي؟ او غذایي رژیم باید څه ډول وي؟ یعنې مرض مبتلا یي څه ډول خواړه وخوري یا تر دې چې مخکې نه وي مبتلا څه ډول خواړه خوري وخوري؟ نو د ده په دګري کې مخنیوی کولی شي او امید واقع کیږي.
ډیر زیاته مننه. که څه هم موږ د خبرونې په دویمه برخه کې غواړو چې د مخنیوي په لارو چارو غږیږو، خو بیا هم تاسو ته ډاکټر صاحب یو څه معلومات درکړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
دوی سوال
ته
اصلا را د اورو ډیره ښه پښتنه وکړه. یو دا چې ولې په چا خلک پیدا کیږي په ماشومان کې نه پیدا کیږي؟ اصلا د دې کله چې عمر زیاتیږي بعضې ناروغۍ د سدي چې هغه په واضح توګه باندې د عمر پورې اړه لري او په کم عمر ماشومانو کې د هغې پیدا کیدل نه وي. بل د کله چې عمر زیاتیږي نو د وینې رګونه چې دا تر یو اندازې پورې کلکیږي نسبت ماشومانو داسې رګونه ډېر نرم. اصلا د وینې فشار دغه فشار دی چې کله د وینې د رګونو په دیوال څخه دی په دې باندې کم زور راوړي د همدغه ته موږ د وینې فشار وایو. ماشومانو کې د دې واقعیت وی امکان لري او په بعضی ماشومانو کې د وینې لوړ فشار پیدا کیږي، اما هغه ډیر کم دی او پیښې نادرې دي. خو اکثریت خصوصا هغه د وینې هغه ډول لوړ فشار کوم چې سبب یې معلوم نه دی هغه په پاخو عمر خلکو کې. او لکه ستاسو وویلې بیخي سمه ده چې د چاغوالی د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي او د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومه مړینې دي دا د چاغوالي د کبله لا هم زیاتیږي. د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې خپل وزن برابر وساتي د ښه پرهیز په واسطه باندې لکه دی ډیر غوړ شیان د خړلونه مخنیوي وسی امدارنګ دل مارګ لګی دی زیات خړلونه کپو کتر کې مال گئی کپو نوډی کې مال گئی هغه دومره فرق نه کی اما کمال گدی بل شی د پاسه مونږ د پاسه اچو هغه د دینه باید مخنیوي وسی همدارنګ ک تمرین دی وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګ کوم خلک چې دی وینې لوړ فشار لري دی هغه د لوړ فشار په خطا کولو کې ډیر رول لري نو خه تمرین کار کول ګرځیدل او خپل خوراک ته پام کول او صحیح خواړه خوړل دا دی وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګ د دې په تداوی کې دواړو کې رول لري
ډیر زیاته مننه اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ سلام علیکم
او پنرو پنر کې ډیره پیدا کیږي که پسو کې ډیره پیدا کیږي دا یو څه پښتنې ډاکټر
ډیر زیات تمنا پښتون صاحب ډیر ښه پښتنې وي
دویم پښتنه
ساري ناروغي او کې راځي
نه نه هغه خو
ساسي دویم پښتنه سوا قرص پښتون
جهان کې جهان کې چې ویل لري کې غي وخت کې
ښه لري کې پرېښو مهرباني وکړئ
ها دی ورور ویل چې دی ویني په لوړ فشار څو ډول دی اصلا په څو شکل دی پښتنه ته جواب ورکول کیږي یو مونږه چې عام خلک په دې باندې پیږي د سدې چې ویني دوه ډول فشار مونږه ورته یو ته جیک فشار وای بل ته ټیټ فشار وای کدا جیک فشار لوړ سي هم خطرناکي کټیټ فشار لوړ سي هم خطرناکي دویم ډول دا څه جواب ورکول سي اصلا دی ویني یو ډول دا څه فشار دی ویني لوړ فشار دی کوم چې هغه د یو ځانګړي سبب په وجه باندې پیدا کیږي او کله چې هغه سبب تداوي سي نو د ویني لوړ فشار هم تداوي کیږي دویم ډول چې تر ټولو عام دی هغه د دوامدار تداوي ته او د عمر تر پای ته تداوي ته ضرورت لري او هغه ډول فشار د کوم سبب یې معلوم نه دی او لکه څنګه موږ مخکې ورته اشاره وکړه دا یو ډیر عام ناروغي ده او په ټوله نړۍ کې په هر نژاد کې په هر ډول خلکو کې د نړۍ په ټولو ملکونو کې دغه ناروغي وجود لري یعنی چیرته انسانان سره هلته دغه ناروغي ورسره حتمنست دی او په نارینه وو کې نسبت ښځینه وو ته دغه ناروغي زیاته پیدا کیږي او په نارینه وو کې نسبت ښځینه وو ته د زیاتو مړینو سبب هم ګرځي په ښځینه وو کې بعضی د ښځینه هورمونونه دي چې هغه د وینې رګونه نرم ساتي او په دې وجه باندې د وینې د لوړ فشار نه پکې مخنیوي کیږي نو په نارینه وو کې د دې پیښې نسبت ښځینه وو ته زیات دي
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري خلیل لغمان ولایت نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام علیکم زه راځم چې په خورتا ته د سلامونه وکړم
وعليكم السلام
لغمان ولایت نه په تور افن خلیل نه
ڈاکٹر
کم کې بیا نور غاوی نه کومول سره هم سر درد نه کم نه شو بیا نو څه کم شو بیا اوس ما شه درد لري ما دا په خیال کې
او ورو رات کار کې
دکاندار
څه وخت کې زه سر درد زیاتی په سر کې زیاتی کې ماخام کې زیاتی
یار سر تقریبا وسته اور سره لږ بدلو شروع نو تر ما زیګر په ور ما خبر خو وخت پر انت درد
او په سر په کومه برخه کې درد دی دا یو جواب بل وی
سر په بغل نن د درد لري دا څه وایي څه درد دی
صحیح
حتمان به ډاکټر صاحب تاسو مفصل معلومات درکې
مهرباني ډاکټر صاحب اصلا د غرور څکم دی ویني ویل چې وینم وي استلا وغي په ژوند ډاکټر ته نه اصلا دی ویني زیاتواله یا داس کوم دې سردرد سبب نه ګرځي اصلا مشکل دغه دې چې تاسو سره کوم تشويش یا کوم فشار چې په کار کې وی یا په کور کې د کوم روحي تشويش په وجه باندې دغه ډول سردرد پیدا کیږي کسام ماینات ورته ضرور وی خو کله چې د اورور د اته کال راځي دغه سردرد لري نو دینه معلومیږي چې کوم واضح سبب نه لري بغیر د تشويش او نه چې کوم منګه ورته په طبي اصطلاح کې ټینشن سر ډوله سردرد وای او دغه سردرد څه دی کله چې روحي فشار تاسو باندې کم سي په خپل دغه سردرد د منځزي د سردرد ګولې تاسو خوړلې سي کله چې دغه سردرد دوی او بغیر د غینه کومې دواګانې چې مطلب په عامو دوکانونو کې پیدا کیږي سردرد په نام باندې او بغیر د غینه کله چې فشار په تاسو لکه هیڅ انسان هم داسې نه دي ټول شیان دي هر څه په ټایم سره او په خ شکل باندې سرته ورسوي کله چې دغه فکر سړي سره پیدا سي او کارونه لکه په د کارونو په وجه باندې د زیات فشار لاندې رانسي او زیات تشویش لاندې رانسي په خپل د سرد د وخت په تیرېدو سره ورکیږي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او عبدالرحمن له غزنی ولایت نه میرا بنی وکي سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام
بار کې دا معلومات راځي چې کله چې د چا فشار همشه چې کې د دې ام ستاونو نشته د روان د کار او کوم خطر نو یا پاین ده کې په دې ستي سره لې چې نه او به څو کې تر زه څه وین کاله مې ده تقریبا فشار مې د وخت کې وي نو په دې ماتره کې او بنداسي په داس حالات کې یو تیار کیږي نو سړی باید څوک او څنګه یې باید
ضرور څومره ټیټی تاسو موږ ته ونه ویل کنه څومره ټیټی تاسو
نه یې په سپیټه یا کله لدی
او څه تکلیف تاسو ته به داسې ټیټی
ښه د دوی اړې کپریش و ډاکټر صاحب تاسو سوال وختونو
اصلا د غورو ته یو جامع جواب ورکړ تر هغه وخت پورې چې دی ویني ټیټ فشار نکوم تکلیف سبب سوی نه وی دا هیڅ مشکل نه لري مثال په توګه کچیر تاسو لکه مخ کې ورور سی ویل چې کله د ناس د حالت د ورلار حالت کې ودریږي او سر پیګر چې دغه سر ډول تکلیف نه وي او یادات چې کله سړی بازی خلکو باندې یو دم داسې حمله راځي یو دوامدار دی وینیټیډ فشار لري او د ولیدل همري پر راځي او بيوشکي د لنډ مودې لپاره کله چې دغه ډول تکلیفونه نه وي او په خپل د وینې فشار ټیټ دا هیڅ کوم مشکل نه دی او اصلا یو تر هده پورې کچیر ته چا د تکلیف هیڅ نه وي او د وینې فشار ټیټ نو دا دی تاوان نه ګټه زیاته ده
بلې دوستانو د خبرونې لمړی برخه هم رو پای ته رسیدي خو دې برخه روسي پښتنه ډاکټر صاحب کا مطرح کوي تاسو اوریدونکو ته کومه سیرنه چې وي تازه سیرنه په افغانستان کې ویل کیږي چې د فزیکی فعالیتونو نه تر سره کول د بی کیفیت خوراکي توکو مصرفول ډیر غوړ او مالګین خوړل او روحي فشار د دې ناروغي د زیاتېدو غوم ده او مل احساس له نظر
بله په دې ټول کې د لکه د غوړو خوراکونو خوړل د مالګینو خوراکونو خوړل د وزن زیاتېدل او د تمرین نه کول دغه عمده عوامل دي چې د وینې د فشار په نه یوازې دا چې د وینې د فشار سبب د لوړ فشار سبب ګرځي بلکې د وینې د لوړ فشار لکه بل څه کمی مړینې رامنځته کیږي هغه اکثر وخت هغه وخت رامنځته کیږي چې د هغې سره دغه عوامل چې مونږ ذکر کړو یو ځای د مثال په توګه چې چیرته د یو کس وزن زیاتیږي نه وازه د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي ورسره د شکر ناروغي تم زمينه برابرېږي نو کله چې د وینې لوړ فشار او شکر دواړه سره یو ځای شي نو د ناروغ مړینه د مړینې چانس څو چنده زیاتوي همدغه ډول چې کله چې د وینې د لوړ فشار او د سیګریټ سکول سره د تمرین نه کول سره یو ځای شي د دماغي سکتي او د زړه د سکتي لکه بل امرینه چې دا پا په خلکو کې زیاتیږي.
بلې ډاکټر صاحب، که په طبي ډول د وینې فشار لوړ او ټیټه اندازې اوریدونکو ته معلومات ورکړي بیا خبر
ورکړي. اصلا په عمومي صورت سره کوم د وینې لوړ فشار چې مونږ ورته نارمل وی یا جوړ فشار دا نو لوړی یو سولوشن او کته ای اتیا، اما کله چې فشار دی یو سولو څلويختونه کم وی دا نارمل فشار دی، او کله چې دا ټیټ فشار دی نویونه کم وی دا بالکل نارمل دی. او مطلب دا چې کله مثال کده شپیتونه کمیږي نو دلته بیا ضرور د ډاکټر ته مراجعه وسی. او مخ لکه مخ کې روز بختنه وکړه کچیر د فشار ډیر خطا کیږي نو خصوصا د ګرمۍ په موسم کې نو په دې وخت کې دی مایات او بوز کلو ته او بوز خل په دې د فشار په کنټرولولو کې مرسته کوي.
دوستانو د خبرونې لمړی برخه هم همدلته پای ته رسیږي، خو یادونه کوو چې د خبرونې په دویمه برخه کې د وینې فشار د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. هیله کوو چې تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د اوس نو درې بجې کیدونکې دي، ما همکار سحر لیوال سټډیو ته راغلی او د افغانستان مربوط خبرونه به لدی وورو.
اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی را لغو